السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته تایید کړ چې پیښه نن سهار وختي له ډیوران کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې ده. هغه وویل چې تر اوسه له واورو نه د 11 کسانو مړې را ایستل شوې دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د پوځ هغه ادعا چیړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو آی ایس پی آر ادعا کړي چې د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پوز د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوي. د دغه برید پلا بیا تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي منلې ده. د اوکراین پولې ته څیرمه د لسګونو زرو روسي پوځیانو د راغونډېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسایلو په اړه خبرې کوي. مکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین په مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسیې د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز نن واشنگټن ته روان شوی دی. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینو لوبډلې روسیې ته د ژمنیو المپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسي لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسي لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو. کاناډایي لوبغاړو شرط ښی و چې د روسانو د کورونا منفی معاینه باید دوی ته ښکاره شي. بلاخره پریکړه په دې وشوه چې د دواړو ټیمونو لوبغاړي تر خولۍ لاندې ماسک هم وتړي او لوبه وکړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیه د کنګل هاکی له مخکښو او سیالو لوبډلو شمیرل کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي هغه ادعا چیړي چې پاکستانی طالبانو د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کړي وي. د افغانستان او پاکستان د طالبانو اوسنۍ اړیکې څه ډول دي؟
زما نظر دا دی چې د دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. د هغې سوچ او فکر یو دی. پاکستانی طالبان د هغې میلمانه دي.
افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د شتون په اړه طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو شنون کې نه مني.
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان ته یو څه بیل کړي.
د هلمند موسا کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانستل شو.
دلته په موسا کلا کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشاله یو.
خوست کې خلک د کمزوري انټرنیټ په اړه شکایتونه لري.
ته هم اړیکو سره تونځ کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هتا، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګلا.
دوی منی مای کې دوه پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبول میدانه مهیروي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې طالبان وایي د پاکستان د پوز د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان له خاورې ترهګرو پر دوی بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چا به اجازه ورنه کړل شي چې د دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان پوز چارواکو وروسته له هغې ادعا وکړه چې پرون یکشنبه د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې له پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسۍ کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوای چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړې وه چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اګست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي وه چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې پاکستانی پاوز ادعا کړي چې د دوی پر خاورې ورستی بریدونه د افغانستان له خاورې څخه شوی. طالبان وایي چې دغه ادعا سیړي. لګ وړاندې مې په اسلام آباد کې ل خپل خبريال طاهر خان او پوښتل چې د اسلام آباد اصلي اندېښنه څه ده.
د پاکستان خو اساسي اندېښنه هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربن هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیاتې شوې دي. سره له دې چې دا مسله خو سننه دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر مستاسو پر رپورت کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوې ده، او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځای نه دا حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځې حمله لوی وه د کورمې چې کوم پاکستان سره افغانستان سره هغه وخت د کورمې ده پوسټه یا د کورمې ده پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام وه، او دغه دی کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریض لره چې کومو ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دي چې دغه دریض هم اونه لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی بچاله اجازه ورنکړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګي بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پاوز دغه ادعا سیړي. کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دا چې په اړیکو باندې به ډیر منفی اغیز وي که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپله د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکو کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره وینو دی خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خو دا خبره کوي چې دی بچاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان کانې نشي. سره دی چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروي دي د افغانستان، او دی دا په طالب تور نه لګي، په پخواني حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوي. لیکن پاکستان خو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوی د حکومت په بنسټ باندې دوی داردي مسولیت دي چې افغانستان خور بل
ترسته دي مسولیت لوي. اما طاهر خان صاحب یو ورسی پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه د ممکنه اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته ډول کتل شو، آیا خی اړیکه بللی شو یا ملګرتیا اړیکه ورته ویلی شو، او کنه اړیکه سره په تضاد کې دي؟
زمانه زردار چې دواړو اړیکه ډیر خې دي، داغي سوچ او فکر یو دی. کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې یا 2002 کال کې هغه وخت کې پوله کرخه آزاد وا تګ را تک آزاد او افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلی سیمو کې میلمانو. اوس زما خیال حالت ته چې اوس پاکستانی طالبان دغه میلمانه دی، یو دویم دا اخوا به د امریکایي ډرون حمله وي هغه حمله اوس تقریبا ختمی دي. دریم پخوانی حکومتونو به پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یاد وي چې کله طالبانو د اگست په میاشت کې زندانونه مات کړ نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغوی د ځینې مشرانو هغوی د جیرونو نه بهر راووتل.
ډیره ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې له هغه ځایه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې راپور رد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور ته په غبرګون کې وایي د داشان راپورونو خپرول چې سند پکې نوی وړاندې شوی د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر نه دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټي وروستي راپور چې پکې ادعاوې شوې په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی پکلا کړه دی.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دوهې په هوکړه لیک کې شوې هوکړې عملي کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې کوم بل هیواد وګواښي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټول اړخونه باید د حقیقت په درکولو سره مسؤلانه څرګندونې وکړي، خو ځینې سیاسي شنونکي له بهرنیو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل ناشونی بولي. ډیپلوماټ او د ولسی جرګې په خوانی غړي شکریا بارکزی وایي
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څه بیل کړي. د دې د مشترک ایدیالوژي طرز تفکر کړنې او عمل کار پر اساس باندې دی چې دوی لا نور هم یو د بل سره ژورې اړیکې لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې راغلی چې د بنلادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په مخه افغانستان ته تللی، هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغانستان اوس د دې وړ ګرځېدلی چې د القاعده او منځنۍ آسیا د یو شمېر ترهګرو ډلو لپاره په امن پټنځای بدل شي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په لری پرتی مساکلا ولسوالۍ کې یو خصوصي خوانځای تازه پرانستل شوی، نجونې او هلکان زده کړې پکې کوي. خو اوس برا شو دې ته چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واوري خوېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرجوب لا وخته. جزئیات به خپل همکار واورو.
د دانګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر زبیح الله ازادي راډیو ته وویل شاوخوا شلو کسان غوښتل چې پیښور او یا هم د پاکستان نورو سیمو ته د مزدورۍ لپاره لاړ شي. د هغه په خبره چې د پاسپورټونو جوړول او بیا د پاکستان د ویزو ترلاسه کول هم له ستونزو ډک کار دی، نو دغه کسان اړ شوي چې په قاچاقي لاره له ډیورند کرښې باوړي، خو په لاره کې پرې واوره خویدلې او په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وړاندې وویل
دغه لاړه کې وختل پاکستان ته، نو دغه د ډنډ کنډو چې کوم دی دغلته چې وختل یو دم په بادامه راغلی ده. خلک پسې ګرځي، لږ کسان مړه مندلی شوي دي او نور پلټون روان دی او زخمیان پکې بس خال خال 3-4-5 کسان پکې زخمیان دي. هغه خو رحم کړی دی، بچ دي، دلته واوره دی، مالونه راښویدلي دي، هېڅ پته نه لګي. خلک پسې ډېر زیات هم دانګام لر کړی بر کړی دا ټول ولس پاڅېدلی تللي هغه ګوري که نه.
په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي د واورې ښویېدو پیښه رامنځته شوې او یو شمېر کسان یې لاندې کړي چې د سیمې خلکو یې د راویستلو هڅې پیل کړي دي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې یو غمی زر رامنځته شوی ده. دانګام ولسوالۍ کې د ګوریګا سرحدي ساحه ده، دغه کې څه بانډو کې کسان واورې شوي دي، توپان دی، څه کسان د هغې د خلاصي لپاره یا د هغې نه د رایستور په خاطر به ورغلي، نو هلته توپان به سیوه شوی، بیا د واورې مال راغلی دی. دغه واقع شوی خو تر اوسه پورې د 9 کسانو جسدونه راایستل شوي دي د واورو نه او نور خلک لګیا دي کوشش کوي، نو لا فی الحال کال پورا پتن در گئی دلی سمر کسان بقای پاتی دی.
کنر و نورستان ده هیواد پا خطیس کی ها غغرانی ولایتو ندی چی پا که هر کال واوری کیگی چی کل ناکل پا که ده واورو خویدن هم رامنسته کیگی او پا که خلکو تا مرگ جو بلاوری. شاو خواش پک کال وراندی ده نورستان ده برگی مطال ولسوالی پا افسه کلی کی هم برفکوچ لسل و زیاد کسان و جلی او تپین کری و. دغه کسان په داسې حال کې له دانګام ولسوالۍ څخه پاکستان ته تلل چې په دې وروستیو کې ډیر کسان بیروزګاره شوي او هر یو هڅه کوي چې خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره چیرته مزدوري وکړي.
له کوناړا ورزو هلمند ته د هلمند د مساکلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم او زده کړو لپاره هڅې دغلته تازه یو خصوصي ښوونځی پرانستل شوی.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانان او ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید ځوانانو په لاس کې ورکو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي.
د کاناډا او روسیې د کنګل هاکی د ښځینه لوبه نن له ناندریو سره مخ وه. دا چې څنګه صفی الله ستانکزی به درته ووایي.
د کنګل هاکی دوه سیال او مخکښ ټیمونه دا وار په لانجو سره اوښتي وو. د ژمنیو اولمپیکي لوبو پر مهال چې په بیجنګ کې پیل شوي، د کاناډا او روسیې لوبډلې سره مخ وې. د اولمپیکي لوبو تر پیل مخکې د روسیې د اولمپیک د ملي کمیټې د کنګل هاکی ځینې نجونې په کورونا اخته شوې وې او څو ورځې په قرنطین کې وې. نننۍ لوبې ته روسانې چمتو وې، خو پوره نیم ساعت یې کاناډایانو ته انتظار وایست. د کاناډا لوبغاړو شرط یې ښیو چې د روسانو منفي معاینه باید دوی ته ورښکاره شي. د کاناډا د آیس هاکی لوبډله تر هغه وروسته میدان ته کوزه شوه چې د روسي لوبغاړو د منفي معاینې په اړه ډاډ ترلاسه کړ. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مطبوعاتي څانګې ویلي د نننۍ لوبې پیل په نیم ساعت ځنډ وشو. له دواړو ټیمونو سره تر بحث وروسته پریکړه وشوه چې لوبه کې به د دواړو ټیمونو غړي ماسکونه هم تړي. کله داسې نه و پیښ شوي چې د کنګل هاکی لوبې پر مهال تر خولۍ لاندې لوبغاړي ماسکونه هم وتړي. نننۍ له ناندریو ډکه لوبه بالاخره شپږ پر یو د کاناډایي نجونو په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکی له مخکښو او سیالو لوبډلو شمیرل کیږي.
اوریدونکو، په سپورتي مسلو کې تم کیږو. اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې کارکوونکي صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو انالیست شیر الله او د 19 کلونو کم عمر ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي. سرچینه وایي لا معلومه نه ده چې یاد کسان هلته د سیاسي پناه د اخیستلو لپاره پاتې شوي او که بیرته به افغانستان ته راستانه شي. د راپورونو پر بنسټ یاد کسان هغه مهال د لندن په هیټرو هوایي ډګر کې نادرکه شول چې افغان لوبډله له ویست انډیز انګلستان ته له رسېدو وروسته د متحده عربي اماراتو پر لور حرکت کولو ته منتظر وه. افغان کرکټ بورډ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو اووه لوبغاړي په کاناډا کې له لوبډلې پاتې شوي وو. د افغانستان له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې د 2022 کال په نړیوال جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړو. ټاکل شوی چې د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر افغان لوبډله نن کابل ته راستنه شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ سیالیو کې نن شپه لاهور قلندر او کوټه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په لاهور لوبډله کې افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبیږي چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښه ځلېدلې او په څلورو سیالیو کې 450 منډې کړي او څلور لوبغاړي سوځولي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد لوبډلې کراچۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان محمد نبی چې په کراچۍ لوبډله کې لوبیږي، د تېرې شپې په لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه 8 سلویخت تیزې منډې وکړې، خو خپله لوبډله یې له ماتې ونه شوه ژغورلی. دا د پاکستانی لوبغاړي بابر اعظم په لوبډل مشرۍ د کراچۍ لوبډلې پر لپسی 15 ماتې وه. اوس مهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ملتان لوبډله تر نورو ډېرې لس نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. او د بیجنګ د ژمنیو په اولمپیکي سیالیو کې چین د سرو زلو مډال وګاټه. چینایي لوبغاړي د چینګ پیټرو د سکیټنګ د لنډ واټن په سیالۍ کې د سرو زرو مډال خپل کړ. دغه شان د چین له لوبغاړي وروسته ایټالوي ورزشکار هم د سرو زرو مډال ګټلی. د چین ژمني اولمپیکي سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ پیل شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ کولی شئ. ازادۍ راډیو پر راډیو سربیره زموږ په ویب پاڼه کې هم واورئ. اوریدونکو د خبری ټولګې د پای شي بوته رسیدلی یو. زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم، خو اوس ماک خپل همکار احمد تکل تسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې لاندې خبری ټولګه کې به واورئ چې په کندز کې خلک د نړیوالو د مرستو ویش غیر عادلانه بولی.
بیا نور وګل ته حس پریمانه ورور وګل هغه ته نه دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومه کوي او غریب ته ورور وګل یو بوجي نه رسي.
د خوست د لری پراتوسی مو اوسیدون کې بیا شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د مخابراتي خدماتو کیفیت ټیټ دی.
د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې مونږ چاسره اړیکو ونیسو، د انټرنیټ هته یعنی یو اکس یا یو پیغام چاته نشو په لګلا.
ازادي رادیو تستاسو یو شمیر را استول شوی پیغامونه هم خبرو. خو لمړی په کندز ولایت کې خلک شکایت کوي چې د مرسته کوونکو ادارو له خوا بشری مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرسته کوونکو ادارو سیمایز کارکونکو د سروې پر مهال دوه ګونی او توپیری چلن کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال را کوي.
د یو شمیر کندز میشتو په وینا، د نظام بدلون له امله په کندز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بېوزلي، بېوزګاري او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بېوزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. شاته عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو که نه؟ بایان ورور وګله بېږي او ربي هڅه پریمانه ښه پریمانه ورور وګله هغو ته نه ده دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومه کور کوي او غریب ته ورور وګله یوه بوجي نه رسېږي. اته نفره ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دین دغه نه زوی لرم، بس خلاص. او خپل د دوه کم اتیا کلو یم.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوری ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره کومک وسي، چې سر راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. هغه راته ورته ووایا خو ته چې ګوښه کوې، وایا دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیازبازۍ دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي، له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي، تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل:
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خو دا ورته وایه چې لاړ سئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب سه نه تخلیه کیږي، غریب نه پیژندل کیږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله، دغه خبره مخته ده. او که کم سړی خبره شو شا نه درودله، دغه خبره شاته ده.
په کندز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکاري درې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د خلکو دغه اداوی ردوي او وایي مرستې د سیمیزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کیږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې 1600 فامیلو ته 400 دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې آسیو په نوم یادیږي، دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو اف پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 5500 فامیلو ته بعد د 600 دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکیږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولی محمدی هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړه د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تیر نظام چې سقوط کړی دی د هغې نه په دې خوا تقریبا 10,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه نور سروې کړي دي چې په دا راروان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت د هغوی بېځایه ده.
د یادونې وړ ده پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په مرکز او لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي شبکو او ټلیفوني اړیکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د خوست خلک د محل د 15 مخابراتي شرکتونو له خدماتو ګټه پورته کوي.
د خوست د مرکز اړوند سیمو په خوا کې موساخیل، قلندر، نادر شاکور، زازی میدان او باک هغه ولسوالۍ دي چې خلک د مخابراتي شبکو د تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو شکایت کوي. د خوست اوسیدونکي حمیدالله آزاده راډیو ته وویل د دوی د کورنۍ یو شمیر غړي په عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دوی نشي کولای په اسانۍ د انټرنیټ له لارې د هغوی حال او احوال واخلي.
زموږ خپل خپلوان مسافرۍ کې دي په دوبۍ، سعودیا او نورو هیوادونو کې دغه شی کې ژوند کوي. موږ چې د هغه سره خال احوال اخلو د انټرنیټ له لارې، موږ نشو کولای چې دغه سره په اسانۍ سره چې کور له سره سایت ترلاسه کړو یا سره وغږیږو، ځکه چې انټرنیټ دلته سم کار نه کوي.
د خوست اوسیدونکي وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله انټرنیټ دومره کمزوری وي چې یو لیکنی پیغام او د لږ وزن لرونکی انځور چاته نشي لګلی. د مرکز اړوند د لکڼو د سیمې اوسیدونکي آریان شکیب وویل
وروستیو کې موږ د انټرنیټ د ستونزو سره ډیر مخ شوي یو، ځکه د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هته یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګله.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی شامیر خان هم وایي د خوست په ډیری سیمو کې په انټرنیټ او تلیفوني اړیکو کې ستونزې دي.
خوست ولایت په زیاتره سیمو کې انټرنیټ په دې وروستیو کې ډیر کیفیت خراب شوی دی او هغه څه کار نه کوي کوم چې د خلکو ضرورت ګڼل کیږي.
بلوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي د خلکو لخوا په تلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدمتونو کې ستونزې مني او لامل یې ځینې تخنیکي ستونزې بولي چې د دوی په وینا په وخت سره به رفع شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل مخابراتي شبکې ځینو تخنیکي پرزو ته اړتیا لري چې پر رسیدو به تر ډیره دا ستونزې هوارې شي.
ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه تخنیک په نورو هیوادونو پورې تړلی دی. شاید ځینې پرزې ځینې سامان آلات هغه تر اوسه پورې نه وي پوره رسیدلي. کله چې هغه پوره راورسیږي انشاءالله تعالی دا نیمګړتیا به د منځه لاړ شي.
په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN، اتصالات، روشن او سلام هغه 15 مخابراتي شبکې دي چې خلک ورڅخه د اړیکو د نیولو او یا له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي، خو په کیفیت او خدمتونو کې د ستونزو له کبله خلک ناخوښه دي.
تاسو لا پیغامونو
اگر یارا ته د کانت مسلخ څخه تاسو سره په تماس یم. کانت مسلخ ماجرین چلوزر ماجرین دی راله ساده اوګه اوزر ماجرین څو نور بس نه درکړي یو روپیه چات نه درکړي یو بوجی غره چات وی چات کومه نه درکړي. هیل مدام شو پیسې نه درچې دارو آزادې ته ځنګو هیل مدام چې دا ما په یم پښتي او دغه ما سي چې کوم کومه کوي په هر ولایت کې کوم کوي ته اوس زیارت ولایت کې دغه دغه بیا ځای شو ماجر سره چې اچو کار شو کار کې پراتی دي په کوم بستا کې چا چا کومه نه کوي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لکور ولسوالۍ د ټکنالوژي کنا ګلدین تای سره په تماس کې بعد سلام اعظم درخواست دادې چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې ریواد پاکستان دی چې لږ به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، څنګه ایران کې لږ به په 30 تومن ور کوي چې یا سلاتي افغاني جوړيږي، همدارنګه هندستان کې لږ به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري، او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډیر زیات ظلم روان دي. زمونږ دا درخواست چې د انټرنیټ به ډیر راکم شي. دومره توانه طاقت ټوک نه لري چې د لجب انټرنیټ پال کې یو جیب نشي پالولی. څو سو کوئی کلداري یا درې نیم سو افغانۍ د چا د وسیله کېږي. افغانستان دا شاندې حالات هم دي او دا شاندې قیمتي روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول زمونږ دا درخواست چې دغه کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
دا مشم باغ د ماجرو د کیم زخه ملغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره چې نشر کی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کی انسان یمنو فدت زمس په ځای کې د ازموږ وخت یو نظر نظر اړولې دلت زمس په کیم کې د مشم باغ په کیم کې دا خلک مې چې ډیر بیوال دي غریبان خو یو څه کسان دي هغه یو مختلف ولاړ دي ټک ټک دی بلانو کده موږ ملتو امداد سره وکړو خو احسان به ډیر ومنو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل اجازه غواړم او د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.
اوریدونکو له دې سره دوی منیمای ته نږدې شو. وړاندې درته دوه اونیز خبرونه لرو د لوب میدان او تاند څنګه خو اوس څلور نیمه بجې دي. راځي چې یو زلبیا د خبرونو لنډیز واورو.